په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه، د کابل په یو جمعات کې د تیر ماښام په چاودنه کې د الکتر لګه لسو کسانو د وژل کېدو او نږدې دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. چاودنه چې انتحاري برید ښودل شوی د خیرخانې مینې په صدیقه جمعات کې شوی، چې د دې جمعات مشهور ملا امام امیر محمد کابلی هم پکې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت ته راکاږل شي او ورته سزا به ورکړل شي. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2,200,000 زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 1549 کلونو تر منځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې طالبانو کال مخکې پر افغانستان ولکټینګ کړه، د نجونو پر مخې تر شپږم پوړ ته ټولګي وتړل او ګڼې ښځې له کاره منع کړې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې دې وضعیت د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت په رواني لحاظ ډېر منفي اغېز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې دننه د 3,500,000 بې ځایه شوو او نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي، ځکه د دوی عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. کچان په افغانستان کې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی، خو په لږګونو زره کورنۍ لا هم نه دي توانېدلې چې خپل اصلي مینو ته بیرته ور وګرځي. روسیې پرون چهارشنبه د کووید-19 ناروغۍ د څه باندې 33,000 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړل. دا په تیرو 5 میاشتو کې تر ټولو لوړه شمېره ده. په روسیه کې په وروستیو اونیو کې پر کووید-19 ناروغۍ د زیاتو کسانو اخته کېدو ته په پام چارواکو خلکو ته سپارښتنه کړې چې ماسک واغوندي او د واکسین یو بل ډوز واخلي. پرون په روسیه کې په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمېر له 3,000 تنو اوښتی و. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلواره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پرېکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 55 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک کار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. البته ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه په کابل کې تیر ماښام د 14 په اړه پر راپور سره پیل کو. په کابل کې تیر ماښام په یو جماعت کې د لمانځه د ادا کولو په مهال 14 کې د جماعت د مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 20 نور ټپیان شوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یو انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جماعت کې ځان لوزولی دی. یو عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جماعت مشهور ملا امام امیر محمد کابلی وژل شوی دی. د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو رالیږلي پیغام کې یوازې دا پیښه تایید کړې، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسي روغتون ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه 20 ټپیان وروړل شوي چې 3 مړه شوي دي. د ټپیانو 15 ماشومان ښودل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی الجزیره تلویزیون ته د 6 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده، خو نورو رسنیو د 6 کسانو مړینې تر اوسه نه ده تایید کړې. عیني شاهدانو دغه راز ویلي چې چاودنه دومره قوي وه چې د شاوخوا کورونو ښیښې او کړکۍ یې ماتې کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت ته راکاږل شي او ورته سزا به ورکړل شي. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پیښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. تېره اونۍ داعش په کابل کې د یو بل مشهور دیني عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت واخیست. حقانی د کابل په ششدرک سیمه کې په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل شو. Thank you.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهي. اگر ما اشتباه نکنم تانوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدال فرصت ورکړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو د ازادي راډیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام ورده بیا هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې چې نن د دوهم کال درېیم ورځ ده د افغانستان وروستي وضعیت کتنه کوو. په تېره بیا امنیتي وضعیت ځینو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې یو ډاکټر سی بی ایس نیوز ته ویلي چې د ورځې یو یا دوه هغه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته وي سا ورکوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د ناوړه حال په باب دا وار د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی ایس نیوز تلویزیوني شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایټ خپور شوی په افغانستان کې چې د طالبانو تر ول کې لاندې دی هر ورځ په خوارځواکۍ اخته ماشومان مري. د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې یو ډاکټر د سی بی ایس نیوز خبریال ته ویلي چې هر ورځ په خوارځواکۍ یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې وضعیت تر دې شایي ناوړه وي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوي او حتی تر روغتیایي مرکزونو د ناروغانو د لیږدولو وس نه لري. د سی بی ایس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري چې ډېر زیان یې هم ماشومانو ته رسیږي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخی مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په باب د نړیوالو اندیښنې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غذایي حالت په کوم لیول کې ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات ځنه پیغام چې کوم نړیوال ادارې د خبره کوي په دنیا کې چې کوم نړیوال ادارات په څوی د غزي تداوی کې دخیل دي لغو سره مونږ په افغانستان کې د غوی له دفترونو سره تعامل کیو. مونږ عملاً په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
دا چې کوم عوامل د دې سبب شوي چې ډیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي زما همکار له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ترې کړې ده.
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري. یو په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده، نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي، او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي. بیکاري او د خلکو لوږه، فقر او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی مواد ته لاسرسی ونه لري. دویم لامل دی مندو د غذایی مواد د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي. هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافي غذایی مواد ته لاسرسی نه لري، خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي او بل اخر کوم څه سپات کی کیږي هغه بیا میرمنو بیچارهګانو ته رسیږي چې هغوی بیا نشي کولی خپلو ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي. دریم فکتور چې ډېر عام ده هغه دا ده چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه پوهاوی نه لري، اکثره یې د سواد څخه محرومې دي او دوی په ډېر یعنی هغه وخت کې چاته ماشوم په جدي ډول د مور شیدو ته اړتیا لري لکه لومړۍ شپږ میاشتې او بیا وروسته لومړی کال او حتی دا لومړي دوه کلونه چې الله جل جلاله دوی ته د شیدو ورکولو سپارښتنه کوي خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړیو ورځو کې په ماشومانو باندې کوي او بالاخره په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بالاخره د دې لامل کیږي چې میندې ماشومانو ته شیدې ورنه کوي او ځینې کسان په ناپوهاوي سره دوی ته دا مشورې ورکوي چې ماشومانو ته مو شیدې مه ورکوئ، د تاسې له شیدو سره ماشوم ستونزه لري یا حساسیت لري، او ځینو ته ویل شوي چې نه تاسې شیدې په ماشومانو بدې لګي او بالاخره هغه شیدې نه ورکوي او په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟
د دوی عضلي ذوب موجود وي، دوی هډوکي او پوستکی پاتې وي، د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بالاخره ډېره ذوب شوي وي، عضلات یې د لاسه ورکړي وي او خېټه یې برجسته یا بیرون ته راوتلې ښکاري، او همدارنګه دوی ډېر نارام او مخرش وي. هغه ماشومان چې ډېره په شدیده سویت غذي اخته شوي وي بالاخره په دوی کې د پښو پارسوب یا اوزایما لیدل کیږي او په همدارنګه خېټه کې او بالاخره په ټول بدن کې.
کورنۍ څه مرسته کولی سي په خوارځواکۍ لاخته ماشوم سره؟
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دې ته باید پام وکړي چې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایي رژیم ته ډېره پاملرنه وسي. کله چې میندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولی سي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي.
ډاکټر غوث الدین دانشو بیا هم د روغتیا په موضوع کې تمکیږو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د روغتیایي کارکوونکو له کمی سره مخامخ دی. د سازمان په تازه راپور کې ویلي چې د کلونو جګړو، کډوالۍ، ناروغیو خپرېدو، طبیعي پیښو افغانستان ته ډېر زیانونه رسولي چې د هېواد روغتیایي سکتور هم اغېزمن کړی دی.
د افغانستان د روغتیا سیستم په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تازه راپور. WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د دوی په ویب پاڼه خپور شوی ویلي دي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ دی. په دې راپور کې راغلي دي چې لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، د ناروغیو خپرېدو او طبیعي پیښو په افغانستان کې په پراخه کچه تاوانونه اړولي دي چې د هېواد نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې اقتصادي بحران په دې هېواد کې پر اساسي خدمتونو خپل سیوری غوړولی او د زیانمنو خلکو وضعیت خراب کړی دی. روغتیایي سیستم یې کمزوری کړی دی، خوارځواکي زیاته شوې ده، د شری په پیښو کې زیاتوالی راغلی، کورونا د خلکو کاروبار زیانمن کړی، د څښاک اوبو کمښت ناروغي رامنځته کړي او رواني روغتیا ته د زیات ملاتړ اړتیا رامنځته شوې ده. روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په دې هېواد کې د روغتیایي کارکوونکو د کمښت خبره کړې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیجلي واکمنېدو له پیل راهیسې زیات شمېر روغتیایي کارکوونکي له دې هېواد نور هېوادونو ته کډه شوي دي. که څه هم دقیق شمېرې نه دی روښانه شوی خو د غیر رسمي راپورونو پر بنسټ ښایي سلګونه ډاکتران د تېر کال په اګست کې د تخلیې په پروګرام کې او وروسته له نورو لارو څخه په ګټې له دې هېواده وتلي وي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بشپړ سقوط له ګواښ سره مخ دی. مخکې د دې سازمان مشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې که له دې هېواد سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو افغانستان به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روانې اګست میاشتې په لسمه د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې په شدید نس ناستي د اختن ناروغانو شمېر څه باندې 9000 ته رسېږي. راپور کې دا هم راغلی و چې دا ناروغان په ټولو ولایتو کې دي خو ډېرې پیښې په کابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، جوزجان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت، د عام روغتیا وزارت، د روغتیا نړیوال سازمان د تازه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شدید نس ناستې په اړه ویان ډاکټر شرف الدین زمان وویل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شدیدو اسهالاتو ناروغانو ته رسیدګي شوې ده.
د هېواد په بیلا بیلابیلو ولایاتو کې کوم دي هادو اسهالات واقعیات چې رامنځته شوي وو، زموږ د روغتیایي پرسنل لوري په هماغه سیمه کې ورته درملنه شوې ده، بنیادي مرستې ورسره شوې دي. موږ په ځینو ولایاتو کې د هادو اسهالاتو ناروغان درلودل، خو تر اوسه موږ چې څومره سیمپلونه اخیستي دي تر اوسه موږ د کولرا داسې مثبت واقعیات نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د خوست او پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د ناروغۍ د خپرېدو راپورونه